آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د هغې ویډیو په اړه راپور واورئ چې یوه ډله وسلوال پکې د موسیقي آلې ماتوي. ځوان انځورګر رفیع الله رسولی د خپل هنر په اړه راته غږیږي.
ما ډیر ځوانان لیدل چې یو دوه انځور یې کار کړی دی او هغه خراب شوی دی او لغه وروسته بیا هنر ته شا کړی ده.
د پښتو نارویژي قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړو، بعضې وخت به کار به مې تیز و بعضې وخت به وځندېد.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو.
لیکوال او ژورنالیست شفیق الله مملوال وفات شو. ارواښاد مملوال د ننګرهار ولایت په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې زیږیدلی و چې د چهارشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مملوال ډیره موده د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې کار کړی و او د ننګرهار ورځپاڼې او مجلې مدیر هم پاتې شوی و. د دې ترڅنګ نوموړي د ننګرهار د ژورنالیستانو شورا مشري هم کړې وه. د عبدالغنی خان د ژوند او زمانی کتاب مخکتنه وشوه. د پښتو ژبې د نومیالي شاعر غنی خان د ژوند په اړه دا کتاب سید وقار علی شاه کاکا خیل لیکل دی چې په 1650 پاڼو کې چاپ شوی دی. د همدې کتاب د مخکتنې په غونډه کې افراسیاب خټک، صاحبزاده امتیاز، ډاکټر حنیف خلیل او ځینو نورو لیکوالو او څېړونکو ویناوې وکړې. د کتاب لیکوال خاغلی سید وقار علی شاه کاکا خیل د غونډې ته وویل چې د غنی خان د ژوند ډیر اړخونه یې سپړلي او په دې برخه کې یې له کتابونو او مجلو ورهاخوا له ډیرو هغو کسانو سره هم خبرې کړې دي چې له غنی خان سره نږدې پاتې شوي وو. د غزنی فرهنګي بهیر اتمه اونیزه غونډه وکړه. دا غونډه د سه شنبې په ورځ د مرغومی یا جدی میاشتې په ومه نیټه د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې وشوه. په دې غونډه کې لومړی زبیر لالهند د سپوږمۍ په اړه لیکچر وړاندې کړ او د سپوږمۍ په اړه ساینسي معلومات او وروستۍ څېړنې له ګډونوالو سره شریک کړې. همدا ډول یې د سپوږمۍ او سپوږمۍ ته انسان د ختلو مستندې ویډیوګانې هم وښودلې. د سپوږمۍ په اړه له لیکچر وروسته مشاعره هم وشوه.
تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې یوه ډله وسلوال د موسیقي آلې ماتوي. په دې ویډیو کې نه دی ویل شوی چې دا پیښه کله او چیرته شوې، خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. افغان سندرغاړي د دې پیښې په اړه څه وایي؟ په راپور کې به یې واورو.
دا د هغې ویډیو غږ دی چې له تیرې ورځې راهیسې ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. په دې ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ډله بې یونیفورمه وسلوالو د الله اکبر په ویلو سره د موسیقي ځینې آلې په ډبرو ولي او ماتوي. خو ویډیو کې دا نه معلومیږي چې کله او چیرې ثبت شوې ده. دا کار د افغانستان د سندرغاړو او هنرمندانو له غبرګون سره مخ شوی دی.
زرحمان بس جواب وایم غیار ته بس ژوندې او ته د مړو څه جواب وي.
دا د افغان سندرغاړي زرولی افغان غږ دی. هغه وایي د دې ویډیو په لیدلو سخت خوشینه شوی.
هنر خو په دې خوره کې، فرهنګ په دې خوره کې ډېر پخوانه ځپلې او کمزورې او ستودمندو، ځکه موسیقي د فرهنګ یوه برخه ده او فرهنګ مخکې وړي، کلتور مخکې وړي.
شفیع الله بیا د کونړ ولایت سیمه ییز سندرغاړی دی.
زمنګ د فار نه یوازې د ټولو هنرمندان د فار یو صدمه ده، ځکه موږ د افغانستان یو جزء یو فرد یو. دا نه د سندرغاړو بلکې د ټول افغانستان دغه هنري تاریخ چې کوم دی دې ته یو لوی صدمه ده.
دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د دغه رسنیو ډیری کارونکو په دې اړه نیوکې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم دا عمل سم نه بولي. له دې ډلې هادي آزادي راډیو ته وویل،
د افغانستان موسیقي ته سپک کتل دا د خپل ځان ته سپک کتل دي. باید موږ خپل د هنرمندانو خپل د مشرانو د دو قدر وکړو. هنر هم د افغان هنرمندان هم د افغانستان خلق دي، نه بیگانه خلق دي. خدای دې وکړي چې د نه بعد د خلکو ته ښه توجه وشي او دو ته سپک ونه کتل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان سندرغاړي چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي، آزادي راډیو ته د ځینو تصویرونو په لیږلو سره ادعا کوي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي حکومت وروسته د دې حکومت یو شمېر ځواکونو د دوی دفترونو باندې برید کړی او د دوی د موسیقۍ وسایل یې ویجاړ کړي دي. حتی مو وکړه د دې دواړو موضوعاتو په اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې کار بریالي نه شو. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړي چې آیا دغه کار د دوی د کسانو لخوا شوی یا کنه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته دې په موټرو کې موسیقي نه اوري. او دا خبره د دغه وزارت ویاند عاکف مهاجر آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې هم وه.
انځورګری هم لکه شعر، موسیقي، داستان او تمثيل ټولنه نقد او تفسیروي، خو په افغانستان کې ډېر کم ځوانان له دې هنر سره ملګرتیا کوي. د انځورګرو لپاره د کاري فرصتونو د نشوالي ترڅنګ ځینې ټولنیز باورونه هم سبب شوي چې ډېر ځوانان د دې هنر له څنګه داسې تیر شي چې سلام هم وروانه چوي. د هغو افغان ځوانانو له ډلې چې انځورګري کوي یو هم رفیع الله رسولي دی. 40 کلن رسولي د غزني د مقر ولسوالۍ اوسېدونکي کیدای چې دا وخت د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي محصل دی. ښاغلی رسولي انځورګری د ناچارۍ او بېوزلۍ ګویا ژبه بولي. له ښاغلی رسولي سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې ولې په هنرونو کې انځورګری انتخاب کړه.
ونځي په دوران کې هم کله به مې چې کتاب لوستای زبر کتاب متن تک به څومره مهم هم وو دومره نه خوشاله دم لکه څومره به چې د کتاب عکسونو او انځورونو ته خوشاله دم. په کتابونو کې به مې ډیرای هغه کتابونه چې انځورونه یې درلودل ډیر خوښېده. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ښوونځي کې هم موږ له د نورو مضامینو ترڅنګ د انځورګرۍ هنر یا د رسامۍ هنر مضمون هم لرو چې د استادانو لخوا تدریسېږي. په دې مضمون کې مې نسبت نورو مضامینو ته نمرې هم ښې وې، استادانو تشویقولم هم او کار مې هم تر یوې اندازې پورې پکې ښه و. زما خپله علاقه او د دوی تشویق باعث دې شول له دې لامل وګرځېدل چې زه تصمیم ونیسم چې په آینده کې هم د هنرونو برخه کې کار وکړم او انځورګري نور هم زده کړم او ځان پکې پیاوړی کړم. نور انځورونه ووینم، نور انځورګري وګورم چې نړۍ خلک څنګه انځورګري کوي، انځورګري واقعا څه شی ده. او د ښوونځي نه له فراغت وروسته مې دا تصمیم او هوډ درلود چې انځورګري په اکاډمیک ډول ووایم او له اکاډمیک لارې هنرونو پوهنځي ته ولاړ سم او لار پیدا کړم. بالاخره ومې کولای شول چې د هرات پوهنتون د هنرونو پوهنځي ته لار پیدا کړم او انځورګري برخه کې کار کوم. نږدې له 2013 کلونو را پدې خوا په دې برخه کې کار کوم او خپل هڅه کوم.
رسولي صاحب، د انځورګرۍ هنر ډیر پراخ دی او زیاتې برخې لري. تاسو په دغه هنر کې څه ډول انځور جوړوي؟
زه په انځورګرۍ کې د انځورګرۍ په هنر کې د منظرې او نورې انځورګرۍ ترڅنګ پورتره یا څیره هم نقاشي کوم، د څیرې انځورګرۍ هم کوم. او په ټولنه کې مې اکثریت هغه وګړي چې ټولنې لپاره مثبت ول، ټولنې لپاره محبوب ول، د ټولنې لپاره یې خدمت کړی ده، هغه خلک مې په تصویر کې ښلي دي او تصویرونه مې ورته ډالۍ کړي دي. زه شخصا په دې عقیده یم چې هغه څوک چې افغانستان کې په دې ټولنه کې په دې جنګ ځپل هیواد کې خلکو ته کار کوي،
چې ټولنې د هوساینې لپاره کار کوي باید تشویق کړای شي. نو زما ډیری پورتري او انځورونه چې تاسو وګورئ اس ډیری د خلکو دي چې په ټولنه کې مثبت ول او کار یې کړی دی.
ښه، زه چې کلم نړیوال انځورونه ګورم دغه انځورګران له نویو رنګونو او موادو څخه کار اخلي. تاسو د انځورونو د جوړولو لپاره له کومو موادو کار اخلي؟
د انځورګرۍ هنر لکه څنګه چې په خپلو بیلابیلو سبکونو، بیلابیلو ژانرونو او بیلابیلو تخنیکونو باندې ښکلی دی، د دې ترڅنګ د خپل کار لپاره بیلابیل رنګونه او بیلابیل مواد هم لري چې انځورګران یې استفاده کوي، چې لغې جملې، لغې ډلې، زغال یا سکاره دي چې انځورګران ورباندې نقاشي کوي. رنګه پنسلونه شول، قلمونه شول، د دې ترڅنګ د اوبو رنګونه یا ابرنګ رنګونه چې کوم ورته وایي له اوبو سره ګډیږي دا رنګونه شول، او روغانی یا غوړ رنګونه شول. چهار یو یې بیل تخنیک دی او بیل خوند او بیل ښکلا لري تصویر یې. په دې ټولو کې د دې ترڅنګ زه خپل په کنواس یا تیکه باندې روغانی رنګونه د برس په واسطه باندې کارول کیږي او تصویر باندې جوړیږي. زه خپل له روغانی رنګونو استفاده کوم.
هنرپوهان په دې باور دي چې هر څوک له هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. او ډیری خلک انځورګري د خلکو د ذهنونو جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموش ژغونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي. دا خبره څومره حقیقت لري او څومره پر ځای ده؟
انځورګري هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویر او د زړه د څلکی درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امن وسیله ده او د ویخي وسیله په توګه کاریږي چې خپل احساس باندې بیان کړی شي. هر هنري تصویر، هر هنري اثر، انځورګری اثر، رسامي د یو هنرمند د فکر زیږنده ده. او لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی. د هر ورځې جنگ، بدبختي او متاسفانه بد رواجونه چې بدې پایلې لري، دا ټول د ټولنې هغه منفیات دي چې د ټولنې هر وګړی ورڅخه متضرر دی او زیان یې لیدلی دی. هر فرد کړیږي په دې کې دا درد. دا څلکه شاعر په خپل انداز، په خپل فکر، په خپل هنر بیانوي چې په خپلو اشعارو، قطعاتو کې یې بیانوي. انځورګر یې د یو تابلو، د یو هنري اثر له لارې د خپلې ټولنې غم، درد او کوم تصویر چې دی په ذهن کې ورته لري دا د ټولنې رخلی او په یو تابلو کې، په یو هنري اثر کې خلکو ته ښیي او بیانوي.
رسلی صاحب، په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره ګڼ مینوال او هنرمندان لري، خو څنګه چې په کارو د انځورګرۍ هنر په افغانستان کې هغه ډول نه دی غوړېدلی، څه کول په کار دي چې دغه هنر نور وده وکړي، نور مینوال پیدا کړي او د افغان انځورګرانو د عکاسۍ هنر تر نړیوالو ورسیږي؟
په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د پرمختګ لپاره یو لوی انقلاب ته، یو لوی هنري انقلاب ته، فرهنګي انقلاب ته ضرورت او اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې په مخصوصه توګه په پښتني ټولنه کې اوس هم د انځورګرۍ هنر تر یو حده باید ووایم چې هغه د کفر تر ټاپه لاندې دی، هغه د رد تر ټاپه لاندې دی. خلک یې نه مني، انځورګر ته د یو ګمراه په شکل ګوري. د دې لپاره باید ټول نهادونه، افغانستان دولت، اطلاعات او کلتور وزارت او په ولایاتو کې ریاستونه او د افغانستان ټول هنرمندان یو لاس یو موټی شي تر څو افغانستان هنر په خلکو باندې وپیژندل شي او په خپل پښتنو افغانانو باندې وپیژندل شي. د دې لپاره لازمه ده چې بیلابیل هنري نندارتونونه په کار واچول شي، نمایشګاوې جوړې کړی شي، که هغه له هېواده بهر وي او که د افغانستان دننه وي.
په افغانستان کې ډیری ځوانان په هنرونو لاس پوري کوي خو بیرته ورڅخه مخ اړوي او خاطوري کیږي. دا په افغاني ټولنه کې د هنر او فنون لطیفه لپاره څومره په زیان ده؟ دغه ځوانان باید څه وکړي؟
وهیله مې له هغه نوي کول ځوانانو، انځورګرانو، هغه خلکو چې نوي غواړي انځورګری ته مخه کړي، انځورګری ډګر ته غواړي نوي راشي، له هغوی مې غوښتنه دا ده چې ما ډیر ځوانان لیدلې چې یو دوه انځوره یې کار کړي دي او هغه خراب شوي دي، او له هغه وروسته بیا هنر تشا کړې ده، په هنر باندې کار نه ده کړی او هنر برخه یې پرې ایښې ده. نو زه دا وایم چې تاسو باید که انځورګرۍ هنر ته راځي یاست، یو لوی حوصله، صبر باید ولري، استقامت ولري، یا سودا تمه مه لري چې که زه یو انځور جوړوم همدا باید ټیک انځور وي او ډیر درست انځور راشي، نه دا تمه مه لري یاست. که تاسو دا وایاست چې دا انځور جوړوم دا باید د هغه انځورګر شکل، د هغه انځورګر د انځورګرۍ شکل ته ورته وي چې هغه لس کاله، دولس کاله زحمت او تکلیف ایستلی یو فوق العاده انځورګر دی، اوس ما کارونه ولې داسې نه دي، نو تاسو خپل هڅه کوشش وکوئ، حتمان به ستاسو هڅه او کوشش او رنگ راوړي.
وای که یو ژبه د زده وی یو انسان یې، که دوه د زده وی دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي، د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډیره محسوسیږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویجی پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت ناروی ته رالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرو ستونزو سره. لکه زه چې مخامخ شوی وم، دا شهر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، د ستونزو سره مخامخ یو. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې موږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویجي ژبې په زده کړه کې د ټول نه کېدو شدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تیز و، بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو، اوس چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشلی دا قاموس چې مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نارویجي یا لاتیني. او هڅه شوی چې د هر مسلک یا د هرې برخې د هرې څانګې د ژوند مختلف اړخونه وبر کې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچو. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه ځکه شته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50,000 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري. یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې، پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده. دا یوه هم ستونزه وه، هم ډېر مهم کار دی په قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ، بیا کار مې اندازه مخ ته لاړ، زه دې ته متوجه شوم. کله چې ما یو لغت مانا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه مانا به و، د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. یا د ناروې د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې د دوی د ژبې کار کوي، هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده. او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت، مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه ده، دغه لغت لیکلی د پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کې نه وي، یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي. کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي، اصلغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي. مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې هم لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري. یوه ژبه په یو څه کې بډایه، بله ژبه بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مای. ولې ناروې کې دا 1500 کبان، 1500 ډوله، 1500 نومونه لري.
استفاده کولی مثال مبتدی زده کوونکی هم د نارویجی ژبه وی یا پوهنتون کې زده کړی کوي
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کتی طبقې نه نیولې کتی کتی نه نیولې تر لوړې پورې کله چې په قاموس کې 50 لغتونه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ کړي نو دا بختیر دی او ما هڅه کړې چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچې پورې د دوی د پاراتې په کې تر ډېره حده پورې داسې به نه وایم چې سل په سلو کې دا د پاراته شته خو تر ډېره حده
مثال په موبایل کې شته دي په کمپیوټر کې شته دي که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیل ته ګوري یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کیږي ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر کې
تر اوسه خو دا د پښتو نارجي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی او راتلونکي به بیا ګورو چې څه کېږي ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکله یې معنا پیدا کړو ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه یي بدله یي ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې همدا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی یعنې صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې ډکشنریو کې یا د نورو علمي پاڼو کې هلته بیا معنا بل څه وه نو خپله د پښتو نارویجي پښتو ډکشنري د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي چې موږ بل اپلیکیشن که وکولی شي دې ته جوړ کړو نو بل ښه شي
50,000 کلمې په دې قاموس کې شته دي اراده لرئ چې مثال دویم ټوک د دې کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ ځینې مسایل ور زیات کړئ که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان و وشو خو دا بشپړ نه دی دې لپاره نور کارم په کار دی او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغاتونو ته پورته کړو بیا به نو بېخي بشپړ او مکمل قاموس وي نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به یې دویمه بڼه چاپ شي
بزګر صاحب تاسو خپله نارویجي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی یعنی که یو څوک غواړي نارویجي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ست ورسره کولی شي
نارویجي یوه پردۍ ژبه ده د افغان لپاره د پښتنو لپاره یوه پردۍ ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري د ګرامر په لحاظ باندې د لغتونو او نورو نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري څومره علاقه لري څومره ذهین دی څومره نه دی څومره کوشش کوي داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي مقصد دوی هر ډول لغت کو دوی د معنا په لټه کې چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي
پښتو نارویجي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کیږي یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده
نارویجي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی دا د ناروې د پاره دی یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی ځکه دا ژبې ډېرې سره نږدې دي یو ورته ژبې دي په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروې چاپ شوی که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي یا دنیا کې پار ګوټ کړي په افغانستان کې کول شي
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب
مننه تاسو نه
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا 12.5 او اف ام 100.5
کې د شی د ډیرو لپاره اوس هم د پښتنه وی چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو
دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې موږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت یې دا ده چې موږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې موږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وکتلی شو، مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې موږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر موږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی، او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محب الله زغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي. نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي. دا کار چې وشو، نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه نه څه ور نه زده کوو، یا یوه تجربه ور نه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي. او هر شی چې خوند ولري، موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو نه، نو چلولو یې لولو یې. دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتېږي او همدارنګه د ژبې هغه کلایز اړخ چې دی تشبیهګانې استعارې سمبولونه دغه شان چې دي دا زده کورنه او په خواندې پوهېږو. زما یادېږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړي ځکه چې کیسې خواږې وې همدومره چا ورته ښودلې چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویل دي نور نو قرار قرار خپل یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته کلې په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لری ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلی ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږه که چیرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي، بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب شوې بڼه نشته. ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري. ولې؟ هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکا، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکا، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا 12.9 او اف ام سل اشاریه 15.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی یو نظم در اورو چې داسې یو وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي راډیوي مجلې دا پاڼه هم اړو. تر بلې خبرونې مو علامل شه. خدایا داسی یو وطن به دی هم جوړو، خدایا داسی یو وطن به دی هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډیر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې تر منځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون له جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای هنرونه وای او لوبې، موسیقی وای هنرونه وای او لوبې، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، چې چاپلین د ماشومانو وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپل لارا، سمندر پکې وهلی خپل لارا، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد وینې زبېښي یا زبېښلې، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای، خیر دل تک بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به موږ لری، د فرعون له خدای به موږ لری، او نمرود دستا دخمن خوار او زبون وای، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نکړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نکړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دی هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دی هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، خدایا داسې یو وطن به دی هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، اوسېدلی پکستا بینوایان ټول، اوسیدلی پکستا بینوایان ټول پوره کړی دی زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دی زموږ دا یو ارمان وای.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کوم ما راور پخلا کوم، ما راور پخلا کوم. سفر ژوب جانان پر کوټ سر دسی د دی مدا نارای کنا وای خط بیرا دے شای کنا وای خط بیرا دے شای سورت کرای سے رش کر سی لا ما گنج دل چاہیے لا سی وٹ کر دا وا کے توڑی گھر کا سی دا مولا نور گھر کا سی دا Oh. Home.